द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو یو وری بیا ستړي مسي په خبری خبرونه کې زه نصر کاکر درته شراغلاست وایم نن د شنبه ورځ کال 2013 د جون د میاشتې 9 نیټه ده وخت سو دی په پېښور کې د شپې 8 بجې او کابل کې ونیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي په مور اگرزم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان صدر اشرف غنی د طالبانو لخوا په اختر کې د دریو ورځو لپاره د اوربند د اعلان هرکلی کړی د افغان صدر یو ویاند هارون چخنسوري وای د افغانانو د امنیت لپاره د هر ګام هرکلی کوي
د افغانستان حکومت هر هغه اقدام کچیر غټ اقدام وي که کوچنی اقدام وي د هغه هرکلی کوي چې په هغه اقدام په نتیجه کې د اته د یو افغان د وینو بیدل هم مخنیوي پکې وسی
د پاکستان او افغانستان د اړیکو درغولو لپاره د دواړو هیوادونو له رتبه چارواکو د اسلام آباد او کابل ګړندی سفرونه شروع کړي د دوشنبه پر ورځ به هم یو اعلی رتبه افغان پلاوی پاکستان ته سفر کوي په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر زاخیل وال وای
دتابن د منطقي او نړیوال ملاتړ به سره موجود دي چې په اړیکو د امریکا او پاکستان او نورو هیوادونو ترمنځ خبري خپل ځای لري
او د نړۍ د وو اقتصادي هیوادونو غونډه په کینیډا کې شروع شوې اروپایي هیوادونو او امریکا په دې سلاسي وچ خپل منځي سوداګریو ته به وده ورکوي او اوس هم د دې خبرونو تفصیل د افغانستان صدر اشرف غنی د وسلوالو طالبانو لخوا په اختر کې د دریو ورځو د اوربند اعلان هرکلی کړی او ویلی دی دوی نه یوازې د دغه بلکې د هر هغه ګام چې د افغانانو د وینو د بهېدو مخه نیسي هرکلی کوي طالبانو د شنبه پر ورځ د اختر په دریو ورځو کې د افغان ځواکونو سره د اوربند اعلان کړی او په ټولنیزو مطبوعاتو هم د دغه اعلان تود هرکلی سوی تر دې وړاندې روانه اونۍ صدر اشرف غنی د روزې له 28مې څخه د اختر تر 15مې ورځې پورې د طالبانو په وړاندې یو اړخیزه اوربند اعلان کړی و چې د امریکایي او ناټو ځواکونو لخوا یې هم هرکلی وسو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو بیان کې ویلي د اختر په موقع افغان ځواکونو سره د اوربند اعلان کوي د طالبانو په دغه بیان کې ویل سوي چې خپلو وسلوالو ته سپارښتنه کوي د کوشني اختر په دریو ورځو کې د په ټول افغانستان کې د مخالفینو په ضد خپل عملیات ودروي خو که چیرې په دوی باندې برید وسي نو د ځان دفاع دی وکړي هم په افغانستان کې طالب وسلوالو په دوو جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږه 40 حکومتي پوځیان او پولیس وژلي دي افغان چارواکي وایي د شپې له مهاله په شمالي کندوز او لویدیځ هرات کې ترسره سوي دغه بریدونو کې شپږ امنیتي عسکر ژوبل هم دي چارواکي وایي د کندوز کلازال کې د جمعې پر ورځ طالبانو د پولیسو په یوې پوستې حمله وکړه چې پکې 40 عسکر ووژل سو هلته په هرات کې یو حکومتي ویاند وایي صف امریکا ته ویلي نږدې 1.5 طالبانو د افغان ملي ځواکونو په یوې پوستې حمله کړې چې پکې 12 عسکر وژل سوي دي طالبانو د دغه پیښې پړه منلې د افغانستان صدر اشرف غنی د شنګای د همکارۍ په 13مه ناسته کې د ګډون په مخه یو لوړ پوړی پلاوی په مشرۍ کې چین ته رسیدلی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند صبغت احمد د جمعې پر ورځ خبریالانو ته ویلي و چې دغه ناسته د افغانستان د امنیتي سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره خورا مهمه ده او افغان پلاوی به هڅه کوي چې د دغه سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي د چین سرکاري خبري اژانس ژنوا روانه اونۍ ویلي چې د شنګای د همکارۍ سازمان یو ډېر عمده دنده ده اسلامي دولت یا داعش نومي ډلې په وړاندې د مبارزې دوام دی او د تروریزم په وړاندې د مبارزې پیاوړي کول دي پاکستان او هندوستان به هم نن د شنګای د همکارۍ په غونډه کې ګډون کوي د چین د خارجه چارو وزارت ویلي چې چین هیلمن دی په دغه غونډه کې د ګډون سره به پاکستان او هندوستان ترمنځ په تاوتریخوالي کې کمی راسي په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک سازمان ویلي قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو عملي کولو په لار کې ملکی او پوجي چارواکي دي چې نه غواړي هلته قانون عدالت او یو بشپړ نظام وجود ولري د بشري حقوقو د اعلامیه له یو کانفرنس وروسته مخې ته راغلي لنډ تفصیل له اسلام آباد په دې رپورت کې
د کانفرنس کې شریک د عوامي نشتلګون مرکزی لیډر افراسیاب خټک وایي دا سلګي حکومت د اسټابلیشمنت د فشار لاندې پتا دی کې فاټا اصلاحات منزوره کړی دي چې لکبلې د افراسیاب خټک په وینا قبایلی سیمو ځایي انتظامی لانو رحم زوره ور شوې ده
او تاسو اوریدل چې په تیرو لنډو ورځو کې څنګه په جنوبي وزیرستان کې چې کم طالبان را سرګند شو او هغه غلطه کې چې کم بے وسلې خلکو په غیډه جوړ کې هغه وجل او حکومت تماشا وکړه او دغه سی بیا تاسو ولیدل چې په شمالي وزیرستان کې خلک ناست وو احتجاج کولو میرلي کې هغوی هم په زور تس نس کړل وی وهل او دغسې پی ټی ایم یو مشر چې محسن داور هلته نه په زور راوستل او علي وزیر یې په وانه کې محاصره کړو. دغسې نور واقعات هم شول. نو دا ټولې خبرې د دې ثبوت دی چې بیوروکراسي یا نوکرشاهي په دې اصلاحاتو باندې عمل کولو کې مخلصه نه ده او هغوی دې انتظار کوي چې پاکستان کې سیاسي حکومت ختم شي. نو چې هغوی سیاسي حکومت پای ته ورسېدو نو دوی دا د خپل کوتکماري شروع کړه.
غونډې ته خپل وینا کې د پیپلز ګوند فرت الله بابر د پاکستان فوزي اسټابلیشمنت په کردار سخت نیوکې کړي او تورې لګولې چې اوس هم قبایلي علاقې د تیرو وختونو په شان د ستراتیژي غرض لپاره د کارولو هڅه کولی شي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
پاکستانی مطبوعاتوی د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو هڅې ګړندې سوي او د دواړو هیوادونو د اعلی ولسی پوجي او استخباراتي ادارو د مشرانو تګ راتګ شروع شوی. مطبوعاتوی د افغانستان د پوجي او استخباراتي چارواکو یو پلاوی به د دوشنبه پر ورځ اسلام آباد ته رسیږي او له هغه وروسته به د پاکستان د پوج سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته سفر کوي. جنرال باجوا ته د دغه سفر بلنه افغان صدر اشرف غنی ورکړي. او سم څو نړیوال خبرونه. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د نړۍ د وو اقتصادي هیوادونو یا جی 7 غونډې ته تر روانېدو مخکې خبریالانو ته ویلي روسیه دې بیرته په دغه ډله کې شامل کړل سي. نوموړی نن په دغه غونډه کې د ګډون لپاره پکې نډا کې دی. په عین حال کې فرانسوي چارواکي وایي اروپایي هیوادونه او امریکا په دې سلاسي وي چې خپل منځي سوداګریو ته به وده ورکوي. تر دې وړاندې صدر ټرمپ ویلي که څه هم هغه د روسیې لپاره بد سړی دی خو په کار دی چې د نړۍ د غټو اقتصادي هیوادونو په غونډه کې هغه شامل وي. لنډ تفصیل د صف امریکا پر رپورٹ کې کلسوم کاکر راکوي.
د جی 7 غونډې کوربه هیواد کاناډا وزیر اعظم یو ویاند ویلی دی هیواد د روس په دغه ډله کې د شاملولو مخالفت کوي. د کرملین ویاند دمیتری پسکوب دغه خبرې رد کړي او روس خبري ادارې تر مخه نوموړي ویلي روس د جی 7 علاوه په نورو مهمو لانجو پام ګرځولي. روس په کال 1999 کې د نړۍ په دغه اقتصادي ډله کې شامل کړل شوی وو او دغه ډلې ته به تر کال 2016 پورې جی 8 ویل کېدل. خو بیا د یوکرین د کریمیا برخه په زوره د ځان سره شاملولو په سر روس ته دغه ډلې زه وبستل سو. کاناډا ته د سفر وړاندې د امریکا صدر په یو ټویټ پیغام کې لیکلي تمه لري چې د کاناډا په کیوبک ښار کې کېدونکي د نړۍ او د اقتصادي طاقتونو یا جی 7 په غونډې کې به امریکا ایتلافي او ملګري هیوادونو سره غیر مناسبه تجارتي لوزنامه په سر راپورته شوي لانجې سرته ورسوي. صدر ټرمپ د جمعې په ورځ په ټویټر لیکلي وو د جی 7 هیوادونه په غونډې کې به نام مناسبه تجارتي تړون کې ولاړی خمیانی سمو او که داسې ونه سو نو بیا به هم موږ د دې غونډې څخه ووزو. په کاناډا کې د دغه غونډه کې به د امریکا نږدې ملګري هیوادونه صدر ټرمپ لخوا د کاناډا او اروپایي هیوادونو او مکسیکو زه راتلونکي سټیلو او الومینیم باندې لګېدلي اضافي ټکسونه فیصله چیلنج کوي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د کرملین یو ویاند ویلي امکان دی چې صدر ولادیمیر پوتین او صدر ډونالد ټرمپ ترمنځ په ویانا کې ملاقات وسی. ویاند دیمیتری پیسکوف د شنبې پر ورځ ویلي د دواړو مشرانو په مارچ کې د خبرو اترو په مهال د ملاقات لپاره د ویانا ذکر شوی و خو نوموړي ویلي د ملاقات او د ملاقات د ځای په اړه لا تر اوسه پریکړه نه ده شوې. او امریکایي چارواکي وایي د چین هیکرانو د امریکایي سمندري ځواکونو د یو قراردادي بې کچه مهم معلومات غلا کړي او د امریکا د پلټنو ادارې اف بی آی د دغه غلا پلټنې پیل کړي دي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې د چین هیکرانو هغه معلومات غلا کړي چې د امریکایي ابدوزونو او د سمندر دننه په استعمالیدونکو وسلو د څېړنو کولو اړوند دي. واشنگټن پوسټ وایي چې د چین هیکرانو دغه معلومات د جنوري او فروری په میاشتو کې غلا کړي. په غلا شوو معلوماتو کې د سی ډراګن یا سمندري شامار په نوم د یوې پروژې او د امریکایي ځواکونو د ابتلونو د پراختیا د څنګې د برېښنایي برخې برقي لایبرري یا آرشیف کې ساتل کېدونکي معلومات هم شامل دي.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د دا وایس اف امریکا جبه د ګل او قدرمن اوریدونکو خبری خپرونې ته واشنگتن ډی سی څخه غواړی استه او اوس مهم پام راګرځو تفصیلی رپورټونه ولورته د افغانستان صدر اشرف غنی د وسلوالو طالبانو لخوا په اختر کې د درې ورځو د اوربند اعلان هرکلی کړی او ویلي دی چې دوی نه یوازې د دغه بلکې د هر هغه ګام چې د افغانانو د وینې د بهېدو مخ نیسي هرکلی کوي. طالبانو د شنبې پر ورځ د اختر په درې ورځو کې د افغان ځواکونو سره د اوربند اعلان کړی او په ټولنیزو مطبوعاتو هم د دغه اعلان تود هرکلی سوی. تفصیل د آشنا ټلویزیون خبریال له کابل رحیم ګل سروان راکوي.
طالبانو نن په یو بیساري حرکت د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. طالبانو د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې ډلې مشرۍ پریکړه کړې چې د درې ورځو لپاره له افغان حکومت سره اوربند ولري، خو په دغه اعلامیه کې نړیوالو ځواکونو سره د جګړې د دوام ویل شوي. د طالبانو اعلامیه کې ویل شوي د کوچني اختر په اوله، دوهم او درېم ورځ دي په ټول هیواد کې د داخلي مخالفینو پر ضد تعرضي عملیات ودرول شي. د تعرض په حالت کې به دفاع کوي. طالبانو د زندانیانو د خوشي کولو یادونه هم په دغه اعلامیه کې کړې ده. د طالبانو د اوربند د دې اعلان هرکلی افغان حکومت کړی دی. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري وویل چې د طالبانو د دې اوربند تطبیق ته د ژمنتیا غوښتنه کوي.
د دې اوربند د اعلان وروسته چې د افغانستان د حکومت په ابتکار او په مالکیت او په صلاحیت د طالبانو هم د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړی دی، چې د اختر په ورځو کې به دوی هم تعرضي عملیاتو د شیان بنه لري. د افغانستان حکومت هر هغه اقدام، که چیرې غټ اقدام وي که کوچنی اقدام وي، د هغه هرکلی کوي چې په هغه اقدام په نتیجه کې د اته د یو افغان د وینو بهېدل هم مخنیوی پکښې وسي.
ولسمشر غنی تیره پنځشنبه له خپلو پوځونو وغوښتل چې په طالبانو او حقانی شبکه د روژې له وویشتمې د اختر تر پنځمې عملیاتونه ودروي او د اوربند اعلان وکړ. سیاسي شنونکي د دواړو لورو د اوربند اعلانونه بې ساري بولي. څېړونکی نظر محمد مطمئن وایي اوس د سولې راوستو ته رښتینی هڅې لیدل کېږي او نه یوازې حکومت او طالبان بلکې نړیوال هم سولې ته په هڅو لګیا دي.
په تیرو ولس کلونو کې لومړی ځل چې افغان حکومت یو مهم قدم پورته کړ او هغه سو چې هر وخت افغان ولس غوښتنه کوله، یقینا چې افغان حکومت دا کینتاف او بورو او یا د سولې لپاره د دې امادګي و بولو دا یو شپر مختګو. افغان ولس عموما غوښتنه دا وش طالبان باید غبرګون وشي او یو ښه قدم ده د سولې په برخه کې. په دې باید سړی ډیر زیات تفسیر ونه کړي چې ولې طالب دا کار وکړ، ولې افغان حکومت دواړو د اوربن لپاره اعلان د افغان ولس غوښتنه ده او د سولې لپاره پیلامه کېدلی سي.
سیړونکی احمد سعیدی بیا وایي چې د طالبانو دا اعلان د امریکا له اعلان وروسته کیږي.
طالبان اوربن اعلان کړی درې ورځې د اختر ښه کار ده، چون امریکایان اعلان کړی چې موږ آمده یو طالبانو سره مذاکره کوو. زه امیدوار یم چې امریکایان دغه مذاکره د افغانستان د دولت په حمایت وکړي.
د طالبانو د اوربند له دغه اعلان پراخ ملاتړ شوی. پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي تمه لري چې دا اوربند د سولې د مذاکراتو د پیل لامل شي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم د رحیم ګل څاروان رپورټ واورېدی د اوربند په اړه. اوس هم په پاکستان کې د طالبانو د رژیم پخوانی سفیر مولا عبدالسلام ضعیف ویلی دی چې په جګړه کې د شاملو خواو لخوا د اوربند اعلان د سولې لپاره یو ښه پیغام دی. نوموړي دا خبرې د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې. دغه پخوانی طالب چارواکي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري له افغانانو څخه غوښتي دي چې د اوربند په وخت وسلوال طالبان او حکومت ته مراجعه وکړي او دا هم ولیدي چې دغه موده دې تر دریو میاشتو پورې وغځول سي. د امریکې ته ستاسو پام راګرځو.
دا یو ښه اقدام دی او په دای اقدام دی د افغانستان د ملت او د ولس وشتنه ده او دا چې دواړو طرفونو ورته مثبت جواب ویلې دي دا په نقالي باندې عمل کومه او خدای دې وکړي چې دا په ښه طریقه باندې عملي شي او یو عملي قدم جوړ شي او دا کېدلی شي چې د دغه خوشبیني څخه یا د دغه باور څخه نور استفاده هم سړی وکړی شي او د سولې لپاره یو ښه پیغام دی او کېدلی شي دا قدم که د افغانستان د خلکو په خوښه او په غوښتنه باندې وشي نو زموږ غوښتنه هم دا ده د ولس غوښتنه هم دا ده چې دغه اوربند یو څلورم وغځېږي که دا درو میاشتو ته ورسېږي ډېره به ښهوي لکه د ځینو سیاسینو غوښتنه هم ده او په دغه درو میاشتو په ترڅ کې کېدای شي داسې یو طرحې جوړې شي او رفتعمد وشي او ځینې خیرخوا خلک دواړو طرفونو ته ولاړ شي او د دواړو طرفونو خبرې واوري او کېدلی شي ځینې داسې یو قدم پکې واخیستل شي چې د خیر قدمده په مجموع کې د دې سره مسلې ته اشاره وکړه. قدم دی
تاسو یو ډېر مهم مسلې ته اشاره وکړه. تاسو ویل چې دا د اوربان موده وغځول شي، تاسو له طالبانو سره له نږدې شناخت لري، که داسې وګڼو چې دولت د اوربان موده وغځوي، آیا طالبان به چمتو وي چې له خپل طرفه اوربان تمدید کړي؟
زه فکر کوم چې هر طرف یو قدم واخلي او هغه بل قدم هم دا بل طرف قدم ته بس انتظار وي او ولس د دې لپاره کوشش وکړي او غوښتنه وکړي دا ممکنه ده او کېدلی شي په دې درو ورځو کې د دې څخه استفاده وشي چې یو طرف بل طرف ته تماسونه ونیول شي چې دغه د اوربند نیټه او وخت اوږد کړی شي. زه فکر کوم دا ممکنه ده خو اول ابتکار چې کله د افغانستان څخه د اشرف غني صاحب په خپل غږ باندې وشو ښه ابتکار وو او داسې طالبانو دوم ابتکار وو کې دا یو مثبت ابتکار وو. زه د دې امکانات وینم او دا ممکنه ده چې وشي.
صحیح. امریکا هم ویلي چې چمتو ده چې د افغان طالبانو او د حکومت د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. طالبانو هم له امریکایانو سره د خبرو وړاندیز کړی او تازه انکشافات ته پام فکر کوي چې عملا د امریکا افغان حکومت او طالبانو ترمنځ درې اړخیز مذاکرات پیل شي؟
یو لارا د مذاکرې او د تفاهم د لپاره چې موږ هم د ډېرو خلکو سره لیده وکاته کړي دي او مشوره ورکړې ده هغه دا ده چې د سولې د تفاهم په وړاندې خنډونه باید لرې شي. حتی دا ممکنه ده چې هم د امریکایانو سره خبره وشي، هم د افغانستان سره خبره وشي، هم د طالبانو سره خبره وشي. دا تر هغه اسانه ده چې د جنګ په ډګر کې وینې تویوي او وژن کوي او نفرتونه زیږوي. نو ځینې تنزلات باید وشي. دلته ځینې مهمې کړنې چې باید ترسره شي هغه دا دي چې دغه اولني قدمونه په ډېر حکمت او په ډېر تدبیر باندې واخیستل
شي. تاسو وویل چې تاسو ځینو لورو ته مشورې ورکړې دي، کومو لورو ته مشورې ورکړې دي؟ ستاسو مشورې څه وې عملا؟
زموږ مشوره زه په نورې نه یادومه. زموږ مشوره دا ده چې د چا سره چې کښېنستلي یو مشوره هم ورکړې ده هغه دا ده چې دغه ډېر دغه ځینې شیان دي چې دلته د مشروعیت و د غیر مشروعیت خبره ده او دواړه طرفونه په دې باندې کوشش کوي چې څنګه د خپل مشروعیت په هغه بل طرف باندې ومني او د هغه بل طرف مشروعیت تر سوال لاندې راولي. خبر هم دلته ده.
ستاسو له راتګ څخه دا چې پروګرام ته حاضر شوئ ډېره زیاته مننه کوم. کوم ودان
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
اوس هم یو بل ریپورت چې په افغانستان کې طالب وسلوالو په دوو جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږه 40 حکومتي پوځیان او پولیس وژلي دي. تفصیل د وصف امریکا په ریپورت کې شعیب زاده راکوي.
په داسې حال چې د افغان حکومت لخوا طالبانو سره د یو اړخیزه اوربند اعلان په جواب کې طالبانو هم د اختر په موقع د درې ورځو د اوربند اعلان کړی. نن افغان چارواکو ویلي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې یو شمیر افغان عسکر او پولیس وژل شوي دي. د افغان چارواکو تر مخه د افغانستان په کندوز ولایت کې طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په پوستو بریدونه کړي چې پکې سلیریش پولیس وژل شوي او طالبانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتی ده. د کندوز د ولایتي شورا غړي امین ایدن ویلي طالبانو دغه بریدونه تېره شپه په قلعهزار ولسوالۍ کې په یو شمیر امنیتي پوستو کړي دي. د افغانستان د یوې خبري شبکې تر مخه د ولایتي شورا دغه غړي منلي چې بریدونو کې سلیریش سیمه ییز پولیس وژل شوي او د هغوی وسلې هم طالبانو د ځان سره وړي دي. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري هم د طالبانو دغه بریدونه تایید کړي او زیاته کړې دا چې بریدونو کې شلو سیمه ییزو پولیسو او پاسونوالو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. هغه دا وکړی چې په دغه جګړه کې اته طالبان هم وژل شوي او نهه نور ژوبل شوي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په خپله ټویټر پاڼه دا وکړی چې د قلعهزار په بریدونو کې دیرش امنیتي سرتیري وژل شوي او شپږ پوستې د طالبانو لاسو ته ورغلي دي. اخوا د افغانستان په هرات ولایت کې طالبانو د ملي اردو د سرتیرو په یو پوستا برید کړی او افغان چارواکي وایي چې په دغه برید کې د ملي اردو ولس سرتیري وژل شوي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ویلی طالبانو تیره شپه د زاول ولسوالۍ د عزیز آباد په سیمه کې د ملي اردو په امنیتي پوستا برید کړی دی. خبریالانو سره خبرو کې نوموړي منلي چې په دغه برید کې د ملي اردو ولس سرتیري وژل شوي. خوای د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د طالبانو اته وسلوال هم وژل شوي او دیارلس ټپیان دي. طالبانو په دې وروستیو کې د الخندق په نوم د پسرلي د عملیاتو پیل کولو اعلان کړی او د دغه اعلان سره سم یې د افغان ځواکونو پر ضد د خپلو بریدونو لړۍ هم تنده کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو دا پیښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې افغان دولت د روژې د 23مې نه د وړوکي اختر د 15مې او طالبانو د اختر په درې ورځو کې د یو بل سره د اوربند اعلان کړی. خو له دغه اوربند نه وړاندې طالبانو په افغان ځواکونو د خپلو بریدونو لړۍ تنده کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. پاکستانی مطبوعات وایي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو هڅې ګړندۍ شوي او د دواړو هیوادونو د اعلی ولسی فوجي او استخباراتي ادارو د مشرانو تګ راتک شروع شوی. مطبوعات وایي د افغانستان د فوجي او استخباراتي چارواکو یو پلاوی به د دوشنبې پر ورځ اسلام آباد ته رسیږي او لاغه وروسته به د پاکستان د فوج سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا هم کابل ته سفر کوي. تفصیل اسلام آباد په دې رپورټ کې.
د تیرې څه مودې راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په مختلفو کچه خبرې روانې دي او امکان څرګندېږي چې په راتلونکي ونې کې به یو لوړ پوړی افغان فوجي او استخباراتي ډله د پاکستان سفر کوي چې وروسته به د ذریعو تر مخه د پاکستان د فوج سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا هم د کابل سفر کوي. امکان څرګندېږي چې په دغه لیدنه کې به امنیتي معاملو او د فوج په یو بل هیواد کې رابطه افسرانو د ټاکنو په اړه د پرمختګ جاج واخستل سیم. د دغه رابطه افسرانو د ټاکنې مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ رابطې ساتل او استخباراتي معلومات شریکولو او د شرخوشو د عملیاتو څارنه کول دي. جنرال باجوا د دې څخه وړاندې د تیر کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه هم د کابل سفر کړی و او اوس د دوی سفر په داسې مهال کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جوائنټ ورکینګ ګروپ په جوړولو هم اتفاق شوی دی. دغه پنځه ګروپونه د امن او د استحکام لپاره د پاکستان افغانستان اکشن پلان اپپس لاندې جوړ شوی دی چې د ذریعو تر مخه د اختر وروسته به خپل کار هم پیل کړي. پاکستان او افغانستان پر پولو یو بل اړخ څخه راتلونکي تندرو د څارنې لپاره چمن او پتورخم د مزکنی رابطو مرکز په جوړول هم خبرې روانې دي چې یو اهم ګام بلل کیږي. د افغانستان د روغې جوړې په اړه په تیرو ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د فوج د سرلشکر سره ټلیفوني خبرې کړې وې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال وایي چې د افغانستان د روغې جوړې او د امن د پاره روان تماسونه به څه ځای ولري. د یو نیجی ټلویزیون سره خبرو کې ډاکټر عمر زخیلوال وایي
خبرې خپل د طالبانو او د افغان حکومت چې موثر خبرې هغه دي چې خپل منځ کې وشي، بین الافغاني وشي، هغه درک را پیدا شي. مګر طبعا د منطقي او نړیوال ملاتړ به سره موجود وشي چې په هغې کې د امریکا او پاکستان او نورو هیوادونو هیوادونو ترمنځ خبرې خپل ځای لري.
په ورستیو کې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې راغلي دغه ګرم جوشي د دواړو هیوادونو په تجارت هم ښه اغیز کړی دی. او د پاکستان د سټیټ بانک په ریپورت کې ویل سوي دي چې د مالی کال 2018 او 2019 د شروع په لسمیاشتو کې د افغانستان دپاره پاکستان درآمدات 1.28 کروڑ ته رسېدلی دي چې تیر کال په دغه وخت کې 95.68 کروڑ وو. ویل کېږي چې کچري په تجارت کې دغه شوالی په راتلونکي دوه میاشتو کې دوام ولرو نو د تجارت دغه لوړه کچه د تیرو درو کلو ریکارډ ماتولی سي.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پروس دیو بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمن اوریدونکو اوس هم ځو د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې په ورستیو کې یو اعلی حکومتي چارواکی میرګل مری چې د کښتو کروندې په څنګه کې مرستیال سیکرټري یا اډیشنل سیکرټري و هغه تشتول سوی او د کال 2015 راځي هغه بې درکه دی. د نوموړي کورنۍ د حکومتي کمیټې سره چې د بې درکه کسانو لپاره ده د هغه سره هم لیدکاته کړې دي او د بلوڅو بې درکه کسانو لپاره سازمان چې وایس فار بلوڅ مسینګ پرسنز ورته وایي د هغو سره هم لیدکاته کړی دی. حمید سمسور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د میرګل مری د راخوشي کېدو لپاره د کورنۍ او خپلوانو د بيدرکسو خلګو د سازمان وایس فار بلوڅ مسینګ پرسن په کیم کې احتجاج وکړي. د زوی وویل چې د پلار د کارو کروندې د زراعت د څانګې مرستیال ډایرکټر وو چې د کوټي د سریاب زخه په 2015 کې د دسمبر پر 15 باندې په زور باندې یوړی.
50 تقریبا 60 آدمی تھے اور ویگو گاڑیاں بھی ان کے پاس تھے اور بلیک شیشے والے گاڑیاں بھی تھے، ان کے ساتھ سرکاری اسلحہ بھی تھے اور سیڑھیاں بھی سرکاری، اور جب ابو کو گرفتار کر کے لے گئے تو اسی ٹائم وہ کالا پوش لگا دیا.
لپنزو زخه تشپیت پوری کسانو ویگو گاڑیاں ہم لدوی سراوی تور شو گاڑیاں ہم ور سراوی له دوی سره سرکاري وسله والا او سرکاري زینې ورسره وي چې کله بابا ونیوي پورته کوي هغه وخت توره تیلې ور پر سر کړله. دا به حکومت ته معلومه وي چې دا څوک دي. له ده زخم وپوښتل چې د بيدرکسو خلکو لپاره چې دلته د مرکزي حکومت کوم کمیسون راغلی و تاسو هغه ته حاضر سوالاست؟ ده وویل
میں پیش ہوا تھا، میں خود بذات خود پیش ہوا تھا. ان لوگوں نے کہا ایف آئی آر، میں نے کہا ایف آئی آر کاٹ نہیں کاٹ رہے ہوں، کمیشن نے اسی ٹائم آرڈر دے دیا کہ ایف آئی آر کاٹو.
بھلے وہ زپخلا اور تاجر سوالم اگر وہ پشتل سے ایف آئی آر چیری دی دے ایف آئی آر پشتانا وکڑلا ماں اور تو ایف آئی آر نہ سبت کبھی بیا امر وکڑی سے ایف آئی آر دے سب کرل سی بیا ایف آئی آر درج کرل سو. میر گول مریض امن وی چې له کومې ورځې زخه دی بېدرکه سوی دی لاغه را په دې خوا بیا له دوی سره هیڅ ډول تماس نه دی نیولی. د بېدرکه سوو خلکو د سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوڅ هم د ده د راخوشي کېدو غوښتنه وکړله.
اپیل کوو اقوام متحده، امنیسټي انټرنیشنل یا انساني حقوق ادارو سه یا د نور خلق سه کې دا فوري طور دا میر میرګل بازیاب وکړي. د دې لپاره دا احتجاج نن دوی کړی دی. بل څوک دا دین مخکیم د دې ورور مشر ورور مصری خان 21 گریڈ آفیسر دې ته پورته کړی دوی ډیر غازی خان سره دو کال بعد دوی یاله کړی. هغه بعد د اوس دا ورور ته میر میرګل مری ته 19 گریڈ آفیسر دې دائم دوی پورته کړی دی بغیر دې څه بلا وجه پورته کړی دی نه دوی باندې الزام.
د بيدرکه سو خلکو سازمان وویل چې د کامی عملیاتو پر پلان باندې بشپړ عمل نه کوي. کم څوک بيدرکه کې داغه پاک لباندې د دوه کورنۍ ته د جرم پاک لباندې خبر نه ورکول کوي او نه دا معلومه وي چې د چیرې دی له چا سره دی. خو بلوچستان حکومت بیا ویل چې دوی د شک پر بنسټ باندې در عدل فساد د عملیاتو تر مخه یو شمېر کسان ونیسي چې بیا یې له ځان سره د پلټونو لپاره یې شوي چې کله پر دوی باندې تور ثابت نه شي نو بیا یې راخوشي کوي. خو د بشری حقوق سازمانونو بیا د بدر کسو خلګو پر دغه ډول ورکه دو باندې تشویش سرګندوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خبرونه ته یوه بیا هم شرغ لاست وخت سعودي په کوټه کې د مخصن اتنیمی کندهار کې اته او دلته واشنگتن ڈی سی کې د غرمې یو لسنیمه بجې دي. یو بیا په هم راګرځوم د مهمو خبرونو سر ټک ته. د افغانستان صدر اشرف غنی د افغان طالبانو لخوا په اختر کې د دریو ورځو لپاره د اوربند اعلان هرکلی کړی. د افغان صدر یو ویاند هارون چخنسوري وای د افغانانو د امنیت لپاره د هر ګام هرکلی کوي.
د افغانستان حکومت هر هغه اقدام کچیر غټ اقدام وي که کوچنی اقدام وي دا هغه هرکلی کوي چې په هغه اقدام په نتیجه کې د اته د یو افغان د وینو بیدل هم مخنیوی پکښې وسی.
د پاکستان او افغانستان د اړیکو درغولو لپاره د دواړو هیوادونو له رتبه چارواکو د اسلام آباد او کابل ګړندی سفرونه شروع کړي. د دوشنبه پر ورځ به هم یو له رتبه افغان پلاوی پاکستان ته سفر کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخلوال وای
د تپن د منطقي او نړیوال ملاتړ باندې سره موجود دي چې په اړیکو د امریکا او پاکستان او نورو هیوادونو ترمنځ خبري خپل ځای لري.
او د نړۍ د وو اقتصادي هیوادونو غونډه په کناډا کې شروع شوه. اروپایي هیوادونه او امریکا په دې سلاسي وچی خپل منځي سوداګرۍ ته به وده ورکوي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د افغانستان صدر اشرف غنی د وسلوالو طالبانو لخوا په اختر کې د دریو ورځو د اوربند اعلان هرکلی کړی او ویلې دي چې دوی نه یوازې د دغه بلکې د هر هغه ګام چې د افغانانو د وینو د بهېدو مخه نیسي هرکلی کوي. طالبانو د شنبه پر ورځ د اختر په دریو ورځو کې د افغان ځواکونو سره د اوربند اعلان کړی وو او په ټولنیزو مطبوعاتو هم د دغه اعلان تود هرکلی شوی وو. تر دې وړاندې روانه اونۍ صدر اشرف غنی د روزې له وویشتمې څخه د اختر تر پنځمې ورځې پورې د طالبانو په وړاندې یو اړخیزه اوربند اعلان کړی و چې د امریکا او ناټو ځواکونو لخوا یې هم هرکلی وسو. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد رسنیو ته په یو بیان کې ویلي د اختر په موقع افغان ځواکونو سره د اوربند اعلان کوي. طالبانو په دغه بیان کې ویلي دي چې خپلو وسلوالو ته سپارښتنه کوي د کوچني اختر په دریو ورځو کې د پټول افغانستان کې د مخالفینو په ضد خپل عملیات ودروي. هم په افغانستان کې طالب وسلوالو په دوو جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږه څلوېښت حکومتي پوځیان او پولیس وژلې دي. افغان چارواکي وایي د شپې له مهاله په شمالي کندوز او لویدیځ هرات کې ترسره سوي دغه بریدونو کې شپږ امنیتي عسکر ژوبل هم دي. چارواکي وایي د کندوز کلای زال کې د جمعې پر ورځ طالبانو د پولیسو په یوې پوستې حمله وکړه چې پکې څلوېښت عسکر ووژل سو. هلته په هرات کې یو حکومتي ویاند وایي صف امریکا ته ویلي نږدې یو نیم سل طالبانو د افغان ملي ځواکونو په یوې پوستې حمله کړې چې پکې اوولس عسکر ووژل سو. طالبانو د دې پېښې پړه منلې. د افغانستان صدر اشرف غنی د شنګای د همکاریو په اتلسمه ناسته کې د ګډون لپاره د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ چین ته رسیدلی دی. ټاکل سوی چې د شنګای اتلسمه دوه ورځنۍ ناسته د دغه تړون د غړو هیوادونو په ګډون د چین په چینګده ښار کې وسی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمد د جمعې پر ورځ خبر اعلان ته ویلي و چې دغه ناسته د افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره خورا مهمه ده او افغان پلاوی به هڅه کوي چې د دغه سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. پاکستان او هند به هم نن د شنګای د همکاري په غونډه کې ګډون کوي او د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې هیلمن دي په دغه غونډه کې د ګډون سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي کې کمی راسي. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک سازمان ویلي قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو عملي کولو په لار کې ملکي او پوځي چارواکي خنډ دي چې نه غواړي هلته قانون، عدالت او یو بشپړ نظام وجود ولري. د بشري حقوقو د اعلامیه له یو کانفرنس وروسته مخې ته راغلی. پاکستانی مطبوعات وایي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د بیا رغبولو هڅې ګړندۍ سوي او د دواړو هیوادونو د اعلی ولسي پوجي او استخباراتي ادارو د مشرانو تګ راتک شروع سوی. مطبوعات وایي د افغانستان د پوجي او استخباراتي چارواکو یو پلاوی به د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته رسیږي او له هغه وروسته به د پاکستان د پوج سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته سفر کوي. جنرال باجوا ته د دغه سفر بلنه افغان صدر اشرف غنی ورکړې. او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د نړۍ د وو اقتصادي هیوادونو یا جی 7 غونډې ته تر روانېدو مخکې خبریالانو ته ویلي روسیه دې بیرته په دغه ډله کې شامل کړل سي. نوموړی نن په دغه غونډه کې د ګډون لپاره په کینډا کې دی. په عین حال کې فرانسوي چارواکي وایي اروپایي هیوادونه او امریکا په دې سلاسیوي چې خپل منځي سوداګریو ته به وده ورکوي. تر دې وړاندې صدر ټرمپ ویلي که څه هم هغه د روسیې لپاره بد سړی دی، خو په کار دی چې د نړۍ د غټو اقتصادي هیوادونو په غونډه کې هغه شامل وي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو دا قدرمنو اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت لوري ته ځو چې په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک سازمان ویلي کبالي سیمو کې د اصلاحات او عملي کولو په لار کې ملکی او پوجي چارواکي خند دي چې نه غواړي هلته قانون، عدالت او یو بشپړ نظام وجود ولري. د بشري حقوقو د اعلامیه له یو کانفرنس وروسته جاری کړل شوی ده. تفصیل اوربندي له اسلام آباد څخه په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان سیاسي ګوندونه او د بشري حقوقو تنظیمونه قبایلی سیمو په اړه دستوري بدلون په مکمل توګه عملی کولو په لار کې لوی خند سیویلین او فوزی اسټابلیشمنت پالیسي بلی او وایي چې د قبایلی سیمو لپاره اعلان کړی شوی موقتی قانون یا ضابطو په سر ځایي انتظامیه لا نور هم زوروره شوې ده، چې له کبله د پښتون ژغورنې غورځنګ د زورولو پیښه رامنځته شوې. قبایلي علاقې خیبر پښتونخوا کې ورګډولو په اړه منظور کړی شوی دستوري بدلون عملی کولو په ترڅ کې د بشری حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی اسلام آباد کې د یو کانفرنس تابع کړی و چې پکې د قبایلو ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لیډرانو ګډون درلودو. غونډه تخپل وینا کې د پیپلز ګوند فرات الله بابر او د عوامي نشتل پارټي افراسیاب خټک قبایلی سیمو لپاره اعلان کړی شوی ریګولیشن یا قانون په ضابطو سخت نیوکه وکړي. فرات الله بابر ویلي چې فاټا ته اوس هم آزاد میډیا، سیاستمدارانو او د مدني ټولنې غړي نشیتلی او د اندېښنه هم ښکاره کله چې پارلمان پریکړه عملی کولو په لار کې لوی خند د سیویلین او فوزی اسټابلیشمنت کردار دی. دوی د ریس خپل کړي چې فاټا لپاره د حکومت لخوا اعلان کړی شوی موقتی قانون ضابطو کې عدالتي اختیارات ډیپټي کمشنرانو ته ورکړی شوی دی. او د کانفرنس کې شریک د عوامي نشتل ګوند مرکزی لیډر افراسیاب خټک وایي دا سلګي حکومت د اسټابلیشمنت د فشار لاندې پتا دی کې فاټا اصلاحات منظوره کړی دي، چې لکه بلې د افراسیاب خټک په وینا قبایلی سیمو ځایي انتظامیه لا نور هم زوره وره شوی ده.
او تاسو اوریدل چې په تیرو لنډو ورځو کې څنګه په جنوبي وزیرستان کې چې کوم طالبان را څرګند شو او هغوی هلته کې چې کوم بې وسلې خلکو په هغوی ډزې وکړې، هغوی ووجل او حکومت یې تماشا وکړه. او دغسې بیا تاسو اوریدل چې په شمالي وزیرستان کې خلک ناست وو احتجاج یې کولو میرلي کې، هغوی هم په زور تس نس کړل، وی وهل. او دغسې پی ټی ایم یو مشر چې محسن داور یې هلته نه په زور راوختلو، علي وزیر یې په وانه کې محاصره کړو، دغسې نور واقعات هم شول. نو دا ټولې خبرې د دې ثبوت دی چې بیوروکراسي یا نوکرشاهي په دې اصلاحاتو باندې عمل کولو کې مخلصه نه ده. او هغوی دې انتظار کوي چې پاکستان کې سیاسي حکومت ختم شي، نو چې هغې سیاسي حکومت پای ته ورسېدو نو دوی دا د خپل کوتکماری شروع کړه.
غونډې ته خپل وینا کې د پیپلز ګوند فرات الله بابر د پاکستان فوزی اسټابلیشمنت په کردار سخت نیوکه کړي او تورې لګولې چې اوس هم قبایلي علاقې د تیرو وختونو په شان د ستراتیژي غرض لپاره د کارولو هڅه کولی شي، چې لکه بلې د فرات الله بابر په وینا چرته د امن کمیټیانو او چرته د ښه طالبانو ډلې مخې ته راځي. او افراسیاب خټک زیاتوي چې فاټا اصلاحات عملي کولو لپاره به پاکستان ته د افغانستان په حق له د خپلې پخوانۍ تګلارې نه لاس اخیستل وي.
پاکستان حکومت په کار ده چې افغانستان باره کې خپل سیاست بدل کړي، ځکه چې څوک وایي چې دوی افغانستان کې د جنگ حمایت کوي نو طالبان به دغه سیمې د جنگ لپاره استعمالوي. نو چې هغوی دا جنگ دلته نه کوي نو دا سیمې پرانستل کېدی نه شي. مونږ وایو چې دا سیمې پرانیزه، مونږ وایو چې دلته عدالتي اختیار ورکړي، مونږ وایو چې د اصلاحاتو باندې عمل درآمد لپاره ټایم ټیبل یعنی د وخت نظام الاوقات اعلان کړي. مونږ وایو چې تاسو خلکو ته بنیادی حقوق ورکړي. تاسو وایئ چې هلته وایي چې اکتوبر کې هلته کې د لوکل باډیز یا د محلي قانونو انتخابات کوو، نو لوکل باډي انتخابات چې عدالتونه نه وي او بنیادی حقوق خلکو ته حاصل نه وي، نو دا انتخابات آزادانه څنګه کېږي؟ او دلته کې چې کوم تور معیشت دی چې هغه ډېر لوی ګټې دي، اربونه روپۍ دي، هغې د خاتمې دپاره پلان جوړ کړي، ځکه چې افسران هغې کې ګټې لري، هغوی نه غواړي چې دا نظام بدل شي او اصلاحات بنې عمل درآمد شي.
کانفرنس تخپل وینا کې د پخوانی واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په دور کې د فاټا اصلاحاتو کمیټې مشر سرتاج عزیز دستوري بدلون منظورولو کې د سیاسي ګوندونو د کردار ستاینه کړې او د ویلي چې د فاټا اولس به اوس د صوبې برابر وګړي وي او دا چې دوی به د صوبایي سملی لپاره د خپل غړو انتخاب پخپل کوي. پروستو کې سرتاج عزیز ډیو ریډیو ته ویلو چې دوی د موقتی قانون د لاندې د اف سی آر ځنې بې ضرره برخې په ځای ساتلې دي، خو سرتاج عزیز دا هم په ګوته کړې وه چې د خیبر پښتونخوا حکومت کله هم اغواړي نو دغه موقتی قانون یا ضابطې ختمولی شي. د ایچ آر سی پی په دغه کانفرنس کې ګډون کوونکو قبایلو د رواج په اساس د قانون په جوړولو تحفظات څرګند کړي دي او دوی د پاکستان پر ریاست باندې ټینګار کړی چې فاټا کې د صحت، تعلیم، عدالت او پولیس نظام په ځای کولو باندې د لاس پوري کړي شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. قدر من اوریدونکو، خبری خپرونه لا دوام لري او سمزو د باډې لوري ته چیرې چې د وسلو د جوړونې 900 دوکانونه وو او د یو شمیر کسانو روزګار ورسره تړلی وو، خو دغه دوکانونه اوس د مالی مشکلاتو سره مخ دي او ځایی وسله جوړونکي وایي چې یو وخت یو خواته چې خیبر پښتونخوا کې قبایلي سیمې ورګډې کړل سوي دي، نو دوی ته دې هم د وسلو د جوړونې چې کم کاروبار دی هغه دې ورته رسمي کړل سي او بهرنیو هیوادونو ته دې د دې جوړې وسلې ولېږل سي. حمید الله اور باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
سپینګری فضل الرحمان د سلورنیمو لسیزو راسي د درې په دې زوړ دکان کې د ټوپکو او تماچو جوړولو کار کوي. په قبایلي سیمه کې رستنې ترهګرې او په ټوپکو او وسلو حکومتي بندیزونو دې چرې هم د خپل معاش د پاره دومره نو فکرمن کړي، خو اوس د قبایلي سیمې او پښتونخوا د یو کېدو سره فضل الرحمان او د درې یو شمېر د وسلو جوړولو نور هنرمندان د خپل راتلونکي
لپاره مسمون دا کاروبار د پلار نیکه د ټولې درې ولنده کاروبار ده. مودې کې بس مو دا رزق ده وای شو چې دا کاروبار مو خوب سوګه ټوپو شو بل بل خرچا وځو چې د باندې پابندي وغیرہ شو نو کاروبارونه هر څه خراب شو لبو شو نه بل بل د اخرې دې په ستې به مو سره بس کیږي چې دا به مولا ست طریقه جوړیږي چې دوه دا
د درې د وسلې بازار او د حکومت ترمنځ د کال 2002 راسي یو روزنامه هم شته چې کوم قسم وسله به جوړیږي او کوم قسم نه. خو د درې په دې 900 دوکانونو او وسلو جوړولو کارخانو کې هنرمندان د 30 بور تماچې نواخله د AK-47 یعنی کلاشنکوب په رنګ هر قسمه وسلې د ریپلیکا یا نقل جوړولو هنر لري. په قبایلي سیمه کې د بی امنۍ او د حکومت لخوا د لیسنی وسلې د څارنې زیاتولو وروسته د وسلې په هرڅ کې کمی راغلی. شمسالرحمان ته خپل د وسلې جوړولو دکان د پلار نه پاتې دی. دی وایي کې یو کاریګر بلس کاله مخکې د ورځې 3000 روپۍ ګټلې، نو اوس یوازې 1500 روپۍ ګټي.
15 کاله وشو امپورټ اکسپورټ د اصلي بیخي بند ده، لیسنسونه باندې، پرمټې باندې، نو دا چې ته لوړ شي دا اصله و دې له خدا سه شي نه نشته. برابر دي 30 بور دي اسو کې ځان حفاظت لغه کې یو ښکار له استعمالي نور حکومت سره مو اګریمنټونه شته دي چې کوم غیر قانوني شي نه دي ای سو کم نشي هغه کوي.
که څه هم د درې د وسلې بازار ته چرته هم قانوني حیثیت نو حاصل، خو قانوني ماهران وایي چې حکومت کولی شي چې د سواد او ملکن بے کسٹمر گاڑو تا سرنگا رعایت ورکړې شوی. دا سی رعایت دی بازار ته د سارنې لاندې په یو قانوني حیثیت کې ورکړي. د های کورٹ یو وکیل شکیل احمد خان وایي
پروینشل گورنمنٹ چکم دی مختلف دغه کې اوس په سیټل کې چکم دی، نو دا کار چکم دی د وسلې ده دا لیګلایز دی باقاعده چکم دی، نو د قانون مطابق لایسنس ایجو شوی دی لکه سیلنګ شو، ترانسپورټیشن شو، یو سبل شو. که فرض کا په فاټا کې دا اوشي کنه، نو یو خو به مطلب ریونیو جنریټ شي، سرکار ته به ریونیو راځي. بل دا چې هغه بیروزګاری چکم دا بیروزګاری به ورسره نه راځي.
د 200 راسي د بازار هر قسم حالات لیدلی، ک یو خوا په غیر قانوني وسلې جوړولو تورن شوی، نو بل خوا د جرم او ترهګری د پاره د وسلو جوړولو په تور. خو نیک عمل وای وسله جوړول د دې یوازنی روزګار دی.
وزه دا خپل د ورکتوب نه دا کار کما د اتمه پورې سبق ولې دا اتم نه پس بیا دې کار لا ناستم نه می د پلار نه کار دے ادار ته په وراثت کې ملا شوې دا اومدا کار کو په دې باندې زره معاش تا نمو کې کالج تا نه څه کالج اوس هغه خبر چړنګ پنګ پروت تا زمونږ بچی بے تعلیم هر یو شی مو ګډ واډ دے
د دری د غرب لمن کې د نهن سو دکانونو د قطارونو تر اوسه د اف ار کوارد د می قبایلی سیمې برخه وي خو د دې بازار مشرانو د ډیره وخته د ایکسپورت پروسیسنګ زون د حیثیت ترلاسه کولو غوښتنه کوله دغه غوښتنې یا د درې د آینده ټاکلو ځوابونه اوس د پښتونخوا حکومت په اختیار کې راغلي د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر
د واشنگتن ډي سي نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د کډرمن اوریدونکو د پاکستان د ستري محکمې مشر قاضي ساکب نثار د کالاباغ ډیم په اړوند د خواست اوریدنې په مهال ویلي دي چې اوس به ستره محکمه د ډیمونو د جوړولو په حق له مخ په وړاندې ځي او خپل رول به ترسره کوي. د شنبه پر ورځ په کراچۍ کې د ستري محکمې په څانګه کې د کالاباغ ډیم د جوړولو په اړه د ظفر الله نومي یو قانون پوه د خواست په مهال مشر قاضي ویل چې دوی دا محل پاکستان کې د کالاباغ ډیم د جوړولو خبره نه کوي بلکې دا ګوري چې د اوبو په کمښت کابو څنګه ومندل سي. زموږ خبریال ریاض حسین هم د ستري محکمې د مشر قاضي ساکب نثار په دغه څرګندونو په سیمه کې له خلکو سره خبرې کړې دي. د هغوی غبرګونې راغونډ کړې او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
کالاباغ ډیم باندې دا زور ثبوت څنګه دا زمونږ د خیبر پښتونخوا صوبې قراردادونه باقاعده قراردادونه منظور کړي دي چې کالاباغ ډیم خلاف زمونږ د صوبې دا موقف دی چې دا ډیم چې کوم دی دا پنجاب مکه زرخیزه کول د پاره دا زمونږ د دوبولو د پاره دا او څنګه دا موقف دی چې دا زمونږ دا ډیم چې کوم دی د پنجاب زرخیزه او د څنګه چې کوم دی هرڅه خوشحالي د بوبونه راځي دا سیاسي خلک مو زمونږ چې کوم وهان دی هغه په دې پوهیږي کالاباغ ډیم دا یو ایشو دی دا جوړیږي نشي او نه دا ممکن ده چې دا جوړ شي چې دوه د ملک یو غوې قاعده هغه مخالفت کوي او هغه جوړ شي خو دا کومه په قسمتي ده چې کله انتخابات راغلي دي نو دا په توګه یو ایشو او چې تشه ده او انتخابات یې یو ایشو په توګه استعمال شي دا کنه دا غره چې په زمونږ صبح چې کوم دا خبر پښتونخوا دا د مون په حواله سره او دا د پاور پلانټس د هغه د حواله سره زرخیز علاقہ دلته کې مختلف دیمونو باندې مختلف وختونو باندې دې سوچنه کړو خو هغه دیمونو ته دا به نه دی کم تا د شپې نه او کوم ذخیره کې دي او شپې تم پاتې کې دا د دې په مټ کې شپې د باید امر اته شي بل دا شپې چې کوم دې په مرکزي ساتم استعمال دي شي او دې په قسمت دا چې دي هغه دیمونو کا دا توجه نه ورکړي دا زمين څو په دې کوم دې واړه واړه دیمونو جوړې دي چې کوم په شپه کې او دا غې نه د کالاباغ دیم نشيوا بيجي او سیوا پوهه دا رښتیا چې په پاکستان کې دا زمونږ خلک زمونږ چې سیاسي کوم لیډران دي یا زمونږ چې کوم پوهان دي اری هغه ته په شاکره دا بس کالاباغ ډیم تر په بس مخمر ته چې دا سیاسي شي دا دې نه راګي کالاباغ ډیم جوړې دوه سره دا شته نه دا هیڅ دا یو سیاسي شي دا او یو ایشو په تور باندې استعمالي
ډیمونه چې دي دا خو د وخت ضرورت په وبړ ستور کول دي دا پاکستان نن په کار دي زمونږ ملک په کار دي چې دغه څه وبستور کی خو بیا وبستور کول دي نو دا باندې کړه کې پیږي چې دا نه لیدا چې په پنجاب کې کوم کالاباغ ډیم دا ایشو راوځته شوی دا دغه باندې دي چې کوم خبره کې دي جوړ کې شنو زه خو هم چې دغه ډیم دومره اهم نه دي ځکه چې د دې نه بیا نور علاقې چې دغه متاثر کیږي دغه خلکو کم جایدادونه چې دي فصلونه چې دي هغه بیا متاثر کیږي په دې باندې کوله کډریسو صوبے چې دی هغه په خپه دی او یو صوبہ چې دا کم د پنجاب هغه په خوشاله ده نو دغه یو خوځم چې لکه دا بالکل لکه نه ده پکاره ځکه چې دا د پښتانه چې دی د پښتنو په علاقه کې بیا دلته کې دغه د ډیمونو دغه زین شتنه بیا دی دلته ولې ډیمونو نه راغی لکه باشا ډیم دی دغه تل کې دغه نور ډیمونو چې دی دغه د پکار د چې دغه هم جوړ پې شي کنه واځ خو دغه ډیم نه دی کاله بار ډیم چې دغه ایشو راو ته شوی دا ځکه
چې الیکشن دا یو کور ستاندو چې وته دی چې الیکشن ستاندو وته دی چې پدی باندې دی دا دغه چې د نن دین کې پنجاب کې کم بیس یا کم داري ور بین دی پدی باندې جما خان دې داږي پر ټارګټ داري دی پدی باندې نن دی جو دا نواز شریف ور بین کې کم دی ا موږ راکم کو اوسه نه ته کې بہت ډین تور اسو هو غټ خبره دا ده چې د کلا بار دې باندې زمونږ د ټول سیاسي ګوندونو چې هغه متحرک انصاف پای کې پاکستان پیپل پارټي او پای کې عوامي نیشنل پارټي نور یې سم پارټي کې یو غټ پارټي موږ کلا بار دې وداوت کنسنسس چې پاره باندې کنسنسس نه راځي چې پاره راځي نه جوړ شي نه راځي نه بغیر یو پارٹی هم چې کم دا د ډیم په حق کې خبر نه کوي د هر به په تور باندې دا یو راځي او کو سپریم کورټ په دې باندې رولینګ ورکي یا صدا کې خبري کوي نو کو چې په کلا بار ډیم باندې دې صدا کې حکم ورکاو چې هغه کنټرول شي سپریم کورټ په رول باندې راشي لا قابل اعتراض بشي ابجیکشن نه بل بشي
ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده که موبایل فون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي پته ده www.voadivanews.com هېره نه کړئ
د وایس اف امریکا ډیوا د کډر منور دونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس مو هم یو سیلاني سیمه ته بیاوي چې اپټا با تنزدې د هر نوې دره ده په دغه دره کې قدرتي اوبه بهیږي او یو ډاند هم هلته جوړ دی زموږ خبريال احسان محمد خان هلته ورغلی او وایي چې د روزي په میاشت کې زیاتره خلک هم په دغه ګرمۍ کې هلته ځي او لمبيږي سیلونه هم کوي تفصیل په دې رپورت کې
دغه د ولاړو شنو غرونو په منځ کې تاوراتاو دره د هرنوی په نوم یادیږي چې د اپټاباد شهر ریشم څخه 14 کیلومتره لري د مری سړک په غاړه ده د خپل خایست کلا یخ موسم او خوږی سیلای لوجه دغه سیمه د ګرم موسم په دی روجو کې د سیلانیانو د غنی غونی یو مرکز جوړ شوی او د بیالبیالو ګرمو سیمو څخه دلته را رسیدلی سیلانیان د یخو ځای ګنده رواني اوبو او چینو څخه خوندونه اخلي
زه خپل بیسیکلی پېښور نه غلېم د دی اوبو مازه والم او خلکو ګورم حالانګه تاسو خپل پته لري چې روزه هم ده بیسیکلی بیا دا واټر ستاسو خلک ګوري ټول انجویمنت کوي ټوټل ما مونږ خپل دا الحمدلله کوم کوم زین خلک ورته راځي خدا چې نیچر بیوټي مونږ ګورو نو مونږ ته یو جستجو یو خوشحالي راځي
په دغه یخډنډ کې چې زیات وخت تیرول ګران وي خو بیا هم که د چا د روجې تنده زیاته شوی وي نو دغه ډنډ ته د پاسنه بيدونکو چې نه ورته ککرای دومره یخ کړی چې تندای په منټونو کې مړ شي
درنو کتونکو دغه اوبه چې تاسو وینئ دا عام اوبه نه دي دا د ګلیات وادي څخه راغلي زیګند اوبه دي چې د مادنیاتو دغه غرونو دننه کومې چینی دي د هغې نه د بیدلې دي او په دغه ځای کې زما په شابه باندې چې تاسو وینئ دغه چینه هم ډیره یخه ده دا اوبه ویل کېږي د صحت لپاره هم ډیرې زیاتې ښه دي په داسې حال کې چې په هیواد کې د تودوخو کچه سیوا شوې ده او روجه هم ده نو ځکه هم په دغه اوبو کې دغه کوم سیلانیان تاسو وینئ د دغه زړه راښکونکي منظرونو او د دې یخو اوبو نه د خوندونو اغېستو لپاره دغه ځای ته راځي
د هرنوی دغه د یخو اوبو په غاړه چې سیلانیانو د ځان سره خوراکي شیان هم راوړي وي او ځای په ځای دغه د اخلي پخلي انتظامونه هم کوي دغه یو سیلانی وای
منم توصیف الله دی وزه وزیرستان تعلق ساتمه دلته راغلی یو دوش په نار روان دی برزه کې پخلیم کو هر څه دغلته کې خرو زی ډیر خوند یخ زی دی او کلی را لیدیږي چې دلته راشو کلی نه کالو شول چې بندې نو بسکه مینا دو روزی لګ ډیر سخت دی دلته چرالو بسکه کلی مینا ماته شو موږ تقریبا سلور پنځه کسانو غواخم راوړی دا هر سمل ته بر پختو پختنوم شروع کړی دی لکه هر څه په خپل سیستم په خو ان شاء الله د خیر بس دلته خوراک زیات کیږي خو نه کیږي خو دلته ډیر زیات کیږي
د هرنوی دغه سیمه چې تر دې دمه پکې ریسټورانې او یا نور کوم کاروباري ودانی نه لیدل کیږي او هر څوک د قدرت له لوري پکې د ښکلا او خایست کوم کمی نه ښکاري خو دغه سیمه ته که چیرې حکومت هم لږ پام وکړي نو نه یوازې د ملکی بلکې د بار ملکی سیلانیانو دپاره یو زړه راښکونکی مرکز جوړې دی شي احسان محمد خان وی او اے ڈیوا ایبٹ آباد هرنوی
دا د وی او اے ڈیوا خبرونه ده
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003
وایس اف امریکا ډیوا د کترمن اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې د افغانستان صدر اشرف غنی د شنګایي د همکارۍ په اتل سمانسته کې د ګډون په مخه د یو لوړ پوړي پلاوی په مشر کې چین ته رسیدلی دی پاکستان او د افغانستان پلاوی هم چین ته رسیدلی دی دغه کانفرنس د هغه هیواد په چنګدا ښار کې کېدونکی دی او د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان او د هندوستان په دغه غونډه کې لګډون څخه به د دواړو هیوادونو ترمنځ په تاوتریخوالي کې کمی راسي تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې نوشروان کلندر راکوي
د پاکستان صدر ممنون حسین د شنګای تعاون تنظیم په غونډه کې د ګډون لپاره د چین کینګ داو ښار ته رسیدلې دي او هلته د مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت ویلي دي د شنګای تنظیم په سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوي کې اهم کردار لوبولی شي د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې صدر ممنون حسین چین ته پر رسیدو د خبرو اترو په وخت ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې کامیابی موندلې دي او خپلې دغه تجربې به د شنګای غونډه کې د برخوالو سره شریکوي د هند مطبوعات وایي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي به هم په غونډه کې ګډون کوي او د منځنۍ آسیایي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ به د چین او روس مشرانو سره ویني د افغانستان د بارانو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی هم امریکا غږ ته ویلي دي چې دا وخت ټوله سیمه د سختو امنیتي ګواښونو سره مخ ده او د صدر اشرف غنی مشرۍ کې افغان چارواکي به د شنګای تعاون تنظیم غونډې ته ورځي او هلته به د امنیتي ستونزې او د افغان جګړې په اړه په حل ټینګار کوي دغه غونډه په یو داسې وخت کې کیږي چې هند او پاکستان د کشمیر او سرحدین خطو په سر د تاوتریخوالي سره مخ دي پاکستان په هند د سرحدي خلاف ورزو تورونه لګوي او هند وایي پاکستان ترهګر ډلې پالي او سیمه کې پرې امنیت ته ګواښونه جوړوي خو چین په دې لړ کې ځان بې طرفه ساتلی دی البته وایي ترهګري د زغملو وړ نه ده چین پاکستان کې د سی پیک په نامه د شپږ پنځوس اربا ډالرو په منصوبه کار تیز کړی دی په کومې چې هند اندېښنې لري هند ګڼي چې د چین د سی پیک منصوبې ترڅنګ په ګرد سیمه کې د ون بیلټ ون روډ منصوبه دراصل د هند ګیر چاپیره جوړول کیږي د کومې په نتیجه کې چې د هند په سیمه ییزو هیوادونو اثر کمیدلی شي د هند یو بل اندېښنه دا هم ده چې چین په پاکستان کې د سی پیک کوم منصوبه باندې کار روان کړی دی دغه منصوبه د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر نه هم تیرولی شي کومه چې د هند لکوله لانجمه نسیمه ده او کوچین پر خپل روډ تیر کړي نو مانا بداوی چې دغه سیمه د پاکستان ملکیت تسلیم کړي شو. خو په دې خبرو چین غلی دی او هند ته هم په سی پی کې د شاملېدو بلنه ورکړې ده. د شنګای تعاون تنظیم په غونډه کې به د چین، روس، پاکستان، هندوستان، افغانستان، کازاکستان، ایران، بیلاروس، منګولیا او د منځنی هیوادونو، د ملګرو ملتونو، آسیان هیوادونو، آی ایم ایف او ورلد بینک په شمول د نورو نړیوالو ادارو استازي ګډون کوي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.